آندم که نمی باشی. ساعت لس بجی شوې د ازادي راډیو د خبرونې تمو بیا همزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندز په وروستیو جګړو کې په لسګونو زره کسان بې کوره شوي دي او لالهان دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر لا هم نه دی ټاکل شوی. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې اونیز پروګرامونه لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واورئ چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. وسلوالو مخالفینو د بادغیس جوان ولسوالی نیولې. په کندهار ښار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې څلور تنه طالب وسلوال وژل شوي، او په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د وغره د ویش پر سر اویا کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. پوره خبرونه په بادغیس ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت د جوان ولسوالۍ نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا مشر بهاءالدین قادسي وویل چې د تېرې شپې له دو بجو راهیسې له دغې ولسوالۍ سره ارتباط قطع شوی دی. د قادسي په خبره د بادغیس جوان ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د جوان ولسوال او امنی قوماندان له دغې ولسوالۍ نه وتلي دي. تر اوسه د بادغیس امنیتي چارواکو په دې اړه سندی ویلی. په کندهار ښار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطې د وسلوالو مخالفینو په ډله ییزه حمله کې څلور تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د کندهار یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نن سر شاوخوا اووه بجې وسلوال کس د چټک غبرګون د قطې په دروازه کې انتحاري حمله وکړه او ورسره درې نور ودانۍ ته دننه شول. دا سرچینه وایي چې دغې جګړې نیم ساعت دوام وکړ چې ټول حمله کوونکي پکې ووژل شول او د ملي امنیت یو سرتیری پکې پیشو. د کندهار د امنیت قماندانۍ او نور چارواکي په دې اړه رسنۍ ته سنوي وسلوالو طالبانو د دغې جګړې مسؤلیت اخیستی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د افغانستان لپاره د ادارې ویان نادر فرهاد پرون شنبې ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنلیکونه ورکړي سو د رنیو بې ځایه شوو په توګه ثبت شي. ښاغلي فرهاد زیاته کړه چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنیو ته د خوراکي موادو کمک رسولی دی. د کندز په یو شمېر ولسوالۍ کې د اپریل د میاشتې له څلورویشتمې راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه خبرې کړې وې. د ادارې ویان تواب غورزنګ پرون شنبې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دغه څرګندونو د څرنګوالي او کروالي د پلټنګ لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو لوړ استاد پلاوی وټاکه. پلاوی ثابته کړه چې هغه څرګندونو اساس نه درلود او دا بې اساسه څرګندونې وې. له دې خاطره فیصله وشوه چې له دې وروسته د والي په توګه خپلې دندې ته ادامه ورنه کړي.
خغلی غورزنګ ویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی د والی مرستیال ته سپارل شوې ده. د پکتیکا د والی په توګه لاسوک نه دی غوره شوی. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او نوي پوله، یو ایرو 50 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 55 پوله، زر ایرانی تومانه 100 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د وغره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه لا روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان د مداخلو او پایپلی کابل خیلو قبیلو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ د دتخیلو د سیمې په لوړه منډي کلي کې پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالي ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. رویټرز خبري اژانس پرون شنبه د سیمه ییز چارواکي په حواله وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون پر زندان په حمله کې 50 بندیان او یو شمېر پولیس ووژل. له زندانه سلویخت بندیان په تیښته بریالي شوي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت مخکې پر دې زندان په حمله کې د اسلامي دولت د وسلوالو لاس لرل رد کړي وو. له زندانه زیات شمېر بندیان چې د تروریستي فعالیتونو په جرم نیول شوي وو تښتېدلي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون شنبه اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروسه پاک شوی دی. په وروستیو کې په لایبیریا کې لږ تر لږه 3200 کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. د روغتیا نړیوال سازمان خبر پاڼه وایي چې په لایبیریا کې د ایبولا په ویروس د مړه شوي سړي جسد 2 ورځې مخکې خاورو ته سپارل شوی او له هغه راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د دې سازمان په وینا د ایبولا ویروس په 21 ورځو کې وده کوي، نو داسې ګڼل کیږي چې دا ویروس په لایبیریا کې له منځه تللی دی. په لایبیریا کې تیر دوبۍ هره اونۍ د ایبولا 490 پیښې ثبتې دي. رپورټونه وایي چې تیر دوبۍ دا ویروس دومره خپور شوی و چې د مړو جسدونه به د پلازمینو مونرو ویا پر سړکونو پراته وو. په هسپانیا کې پرون شنبه د وی پوځي ایربس الوتکې د سقوط له امله 3 تنه ووژل شول. د پوځي الوتکې په هسپانیا کې د ازموینو لپاره پروازونه کول. په هسپانیا کې د بیړنیو یعنی ایمرجنسي خدماتو ادارې ویلي چې د الوتکې 2 کارکوونکي په شدت زخمیان دي. د الوتکې د لویدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. پیښه د هسپانیا په جنوبي ښار سویلا کې شوې ده. د دې ښار هوایي ډګر تړل شوی دی. د پوځي ترانسپورت لپاره د دې ځانګړي ایربس پرزې د هسپانیا په جنوبي ښار سویلا کې جوړیږي او سره یو ځای کیږي. دا الوتکه ترکیې ته استول کیده. شمالي کوریا پرون شنبه اعلان وکړ چې د بالستیک توغندیو نوې ډول آزمویلی چې تر اوبو لاندې هدف ویشتلی شي. د شمالي کوریا چارواکو دا نوی میزایل د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله بللې ده. امریکا پر شمالي کوریا تور لګولی چې د فضایي څیړنو په پلمه د بالستیک توغندیو پروګرامونه چلوي، خو شمالي چارواکو دا تورونه پرون رد کړل. ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا د بالستیک میزایلو د جوړولو له ټکنالوژۍ د کار اخیستو بندیز لګولی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک سرګند تیری دی. د خبرونو پای
سات لاس بجې او 8 دقیقې د تاسیس مو ژغل ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. روسي جګړو په کندوز کې په لسکونو زره خلک بي ځای کړی دي. په دې اړه په راپور سربېره اوري چې د ولسی جرګې مرستيال د مشانو جرګې ورور د تروریستانو په ملاتړ تورن کړ. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر مشرتابه لا هم اختلاف دی. د مخابراتو وزارت د ګاونډیو له لوري د افغان چارواکو د ایمیلونو د څارلو اداره دوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ جوان پشیبو کی او مخکش شزی اونیس پروگرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 8 بجې پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12:15 دی دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدای شي. په کندوز کې د جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ چې شمېر یې 100,000 تنو ته رسیږي له خپلو سیمو او کلیو بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ وایي دولت باید ډېر ژر جګړه پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته لاړ شي او خپل نیمګړي کښتونه وپالي. دوی وایي چې نږدې 40 ورځې کېږي چې په سیمو کې جګړه روانه ده. له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندز ولایت په امام صاحب، علی آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګ د کندز مرکز پورې اړوند ګلتیپې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې جګړې له امله څه باندې 16,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پي لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکټ توضیح کېږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کېږي، او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کېږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي، له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې مونږ ګزاره نه کېږي، مونږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده، او زمونږ خلک یې غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له مونږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې مونږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
مونږ اواره شوي اسو ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو او کومکونه مونږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي. د کښتو کار د مونږ ټول په ټپه ولاړ. که چېرې داسې دوام وکړي د مونږ زراعت سنور منګه بنورم وګی تیګی دار په دراوی
ل چار دلې نه ما منګه ورسې استو د سپګم سنف کې ما کې به جام خلاصې منګه بیرته درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځای شوی کورنۍ وای چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې ل خپل زراعتي کښتونه څخه په سمتوګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګ د هندوانو او خټکوي پالیزونه هم دی چدوله ګواخ سره مخ دی. د کندز سیمیز چارواکي وای چې دا محل په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري، او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
د کندز والی وای چې په دغه ولایت کې د بهرنیو وسلوالو جسدونه موندل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د کندز والی وای چې د دې ولایت د په سیمو کې د 300 تنو مړي موندل شوي، او ګمان کېږي چې دا به هغه کسان وي چې داعش یا د اسلامي دولت په نوم ډلې ته اوښتي دي. له لنډې خبرتیا وروسته د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. د کابل په ورسپانو کې هم تر ډیره د افغانستان په شمال کې وروستیو ناکراریو ته کتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د دې جرګې یو غړی د مشانو جرګې په مشر تور پوری کوي چې ورورې له تیرورستانو سره لاس لري. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو، خو اوس به اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد په شمال کې د ناامنۍ عواملو او په دې ناامنۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش رول ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې شمال ته ناامني ولې ولېږدول شوه. سرمقاله لیکونکي ویلي چې اجرایي رئیس دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومت دې په دې ناامنیو کې لاس ولري. خو د لیکوال په خبره په الفاظو کې د داسې پوښتنو ځوابول اسانه کار دی. په سرمقاله کې د ښاغلي عبدالله دا خبره هم راخیستل شوې چې دا ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. خو لیکوال ویلي چې موږ له پخوا سره یو کال واټن لرو، او ولس اوس د پخوانی وخت ارمان کوي. هم دی ورسپانی بیا په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د سفیر په حواله لیکلی چې په دې هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. افغانستان ورسپانی بیا هم دې مسئلې ته په اشاره د بلخ د سرپرست عطا محمد نور دا خبره راخیسته چې ویلی دي که شمال له دې زیات ناامن شي خپله به لاس په کار شي. په مطلب کې راغلی چې عطا محمد نور د اوسنیو ناامنیو لامل د حکومتي چارواکو بې غوري ښودلې، او ویلي دي چې د مخالفینو نفوس په شمال کې د خلکو ژوند ته یو ګواښ دی. ورسپانې د نوموړي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي که حکومت د شمال په ناامنیو کې همداسې بې غوره پاتې شي، دوی به د ولس دفاع وکړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امنیت په نامسؤوله وسلوالو نه ټینګیږي. سرمقاله لیکونکي د عطا محمد نور د خبرو په حواله لیکلي چې نوموړی غواړي په دې ډول څرګندونو سره خپل جایدادونه خوندي کړي او د ولس غم ورسره نشته. په سرمقاله کې سپارښتنه شوې چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا د روانو ناامنیو او له دې سره سم د سولې د هیلو په اړه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد خبرې راخیستې چې ویلي دي تر څو چې طالبان د جګړې په ډګر کې ماته ونه خوري سولې ته نه حاضرېږي. ورسپانې د ښاغلي خلیلزاد دا خبره هم راخیستې چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. لس بجې او شپاړس دقیقې شوې. آزادي راډیو په انټرنیټ کې هم اورېدی شئ، آزادي راډیو ډاټ کام یا آزادي راډیو ډاټ اورګ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د جرګې یو غړي د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مستمیار د کورنۍ د یو غړي په اړه یو ځل بیا وویل چې د تروریستانو ملاتړ کوي. دا خبرې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر او د جرګې غړي حامد زی لالی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. تفصیل یې له خان محمد سینداورو.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار د ورور لخوا د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شو. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلم یار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکه پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفردوق ته هم خبره ده.
د سفردوق ته چې زمون په جلال آباد کې د نظمیامي یو کنډک لرو، داغه کنډک قومندان 3 ساعت داغه کور محاصره کړی وو. بعد لاغه محاصرې نه یو کس داغه د کوره راوستلو. امنیت ملي او د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب پرون دا خبره رد کړله، خو دغه تحقیقات د امریکایانو سره دي، جریان لري. هیڅ چا باندې مونږه بې ځایه تور نه لګوو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د سو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې څرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلم یار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبرې ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دی دغه تورونه وڅېړي. مسلم یار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه څېړي، دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي، او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلم یار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. دی د شنبې په ورځ بیا هم پر خپلې ادعا ولاړ او ویویل قومندان سمی چې پر مسلم مشهور دی د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
پدغه الفاظ باندې چې دا موږ زده کړی یو هفته وخت ورکوم، پلانکی ورکوم، هغه څوک چې افغانستان خلک وژني، که هغه وکیل وي، که هغه سناتور وي، که هغه خارجي وي، که هغه داخلي وي، که هغه طالب وي، که هغه هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی. هر څوک چې زموږ د دښمن سره مرسته کوي، که زموږ حکومت یې، که وکیل یې، که هر څوک وي، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلم یار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمید زی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلم یار د فشار له امله رد کړی دی. حمید زی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قومندان سمیع الله څخه چې اوس مهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي وو چې دا مسئله به هغه مهال وسیړي چې اسناد موجود وي. د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تیره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او ونیسي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د حکومت اجرایی رئیس هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د نوي حکومت په رامنځته کیدو سره په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده. عبدالله عبدالله پرون یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې موجوده ناامنۍ پخوانۍ ریشې لري. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګڼې د ملي وحدت حکومت د ناامنیو د زیاتېدو په هڅه کې دی. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د وزیرانو شورا د دارالانشأ ریاست ته د نصرالله بریالي ارسلی د معرفي کولو غونډې ته د وینا پر مهال وویل داسې راپورونه سته چې ګڼې حکومت هڅه کوي څو ناامنۍ د افغانستان شمال ته وغځوي. نوموړي سره له دې چې یو لړ ستونزې تایید کړی خو زیاته کړی چې حکومت هیڅکله په دې هڅه کې نه دی څو جګړه د افغانستان له جنوب څخه شمال ته یوسي او په دې سره روسیې ته ګواښ پیښ کړي.
یک نقطه رو میخوایم خدمت شما یادآوری کنم، هیچ وقت در ذهنتان خطور نتینتی
یو مسله غواړم تاسو ته یاد کړم. هیڅ کلمه په ذهن کې د مره ګرځوي چې مونږ چې د امنیت د ساتلو او د خلکو څخه د دفاع مسولیت لرو. خدای ما کړه څوک دا فکر وکړي چې غواړو نامنې زیات کړو.
اجرایی رئیس د بهرنیو ځواکونو له لورې د هیواد د نامنه کولو د هڅو په اړه شته ګنګوسې هم ونه منلې او وی ویل چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه د نوي ماموریت پر اساس له افغان ځواکونو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله که څه هم په ځانګړې توګه دا ونه ویل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه شمال کې موجوده ناامنیو ته څوک لمن وهي خو یادونه یې وکړه چې دا ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري. نوموړی دا خبره په داسې حال کې مطرح کړه چې د ملي شورا ځینې غړي او کارپوهان د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کوي چې په جوړېدو سره په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې سوي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق همدې غونډې ته د وینا پر مهال وویل وسلوالو مخالفینو ځکه په وروستیو کې ځینې پرمختګونه درلودل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ټینګښت د خوشبینۍ موجودې وې.
با شروع فصل بهار و اعلام یک عملیات به نام عزم
د پسرلی په پیلیدو او د عزم په نوم د عملیاتو په اعلان سره په لومړي سر کې پرختیا سره په ځینو برخو کې مونږ ته ضربه راکړه. دا ځکه چې مونږ په سولې باور لرو او فکر مو کوو چې سوله کوي. په دې اړه هم د ملګرو هیوادونو او هم ګاونډیو له لورې مونږ ته ډاډ راکړل شوی و خو مونږ یو څه غافل شولو او ځینو سیمو زیان ولید.
د هیله څرګند کړی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په خپلې ژمنې عمل وکړي.
تاسی زما شخله آزادی رادیو ابری. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه اندیښنې بې ځایه بولي چې ګنې د افغانستان ولسمشر په ګډون د حکومت د جګپورو چارواکو برېښنا لیکونو ته پاکستان لاس لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې د حکومت د ټولو جګپورو چارواکو ایمیلونه خوندي دي. په دې اړه د ناجي صاپې راپور واوري.
په داسې حال کې چې یو شمېر سناتوران ادعا کوي چې د افغان مشرانو برېښنالیکونه د پاکستان لخوا سرل کېږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د لوړپوړو افغان چارواکو برېښنالیکونه د ځانګړو تخنیکي لارو چارو له لارې خوندي دي. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په انټرنیټي سرورونو کې افغان متخصصین کار کوي او هیڅ داسې ویره نشته چې ګاونډي هیوادونه دې په دې برخه کې نفوذ وکړي.
د ولسمشر، د هغوی د معاونینو، د اجرایی رئیس، د هغوی د معاونینو او د افغانستان د نورو مقاماتو ټول رسمي ایمیل آدرسونه چې هغه په ډاټ اف باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي. پاکستاني مراجع او استخبارات اوس هیڅ انټرنیټي شبکې ته چې دغه لار نه افغانستان ته راځي لاسته فایده لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ویلي و چې دا مهال پاکستان د جمهوري ریاست او د ټولو لوړپوړو چارواکو ایمیلونو ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د سرور واک هم پاکستان ته ورکړ شوی. په عین حال کې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم د ملیونو د نه مسونیت خبره ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو الکترونیکي اړیکې په امن کې دي.
د حکومت په سطح باندې مشخصا د حکومت لوړپوړو مقاماتو ټولې الکترونیکي اړیکې نه څارل کیږي. افغان حکومت پر دې برخه نور هم کار کوي چې نړیوالې کو برخه کې هم مسؤلیت رامنځته شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغان چارواکو د ټلیفوني خبراترو د اوریدو خبر هم ورکړ شوی و چې د افغان چارواکو تقریبا ټولې ټلیفوني خبرې اترې امریکایي اوریدلې وي. خو دا لومړی ځل دی چې داسې اندېښنې هم پورته شوي چې د افغان چارواکو برېښنالیکونه هم خوندي نه دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا مهال د نوري فایبر کیبل هم د پاکستان څخه افغانستان ته انتقل شوی او ممکن پاکستان د افغان چارواکو ایمیلونه وساري. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ د ټولنې مشر عمر منصور انصاري په دې اړه وویل
نوري کیبل چې دا د پاکستان د لارې د سبمرین سره وصل شوی په کراچۍ کې، معنا دا چې زموږ د ډیټا هغه فلو چې ده یا د بهېده چې ده هغه د پاکستان د لارې کیږي، او دې کې شک نشته چې
یو شمیر افغان کارپوهان وایي که چیرې د افغان لوړپوړو چارواکو برېښنالیکونه خوندي نه شي نو د پاکستان استخبارات به د افغانستان په نامنۍ کې تر ډېره ترې ګټه واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی و سازادی رادیو آوری لس بجه اوش پش بیشت دقیقی دی. ده بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ده امنیتی چارو پا کنترول که ده ملی یوالی حکومت کمزوری بولی. ده بلخ سرپرست والی همدار از لنریوالو متحدان و سر ده افغانستان للوری ده استراتیجیک و همکاری و ترون بیگتی بولی. پا دیاره لبلخ دازاری رادیو ده خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور واری.
د بلخ سرپرست عطا محمد نور د امنیت ټینګښت په برخه کې د ملي یووالي حکومت مدیریت ضعیف ګڼي او وایي چې له موجوده امنیتي چارو څخه د کنټرول لپاره افغانستان په کار پوه نظامي دکتورونو ته اړتیا لري. نور هم درنګه ویلي دي که حکومت د افغانستان د شمال امنیت ته پام ونه کړي نو دی به د خلکو لویې لویې ډلې منسجمې کړي او په خودي دفاع به لاس پورې کړي.
اگر توجه جدي واقعا توجه جدي کردن خوب
که چېرې پاملرنه یې وکړه خو ډېر ښه، او کنه بیا زه مجبور یم خلکو ته مخه کړم او له دوی څخه وغواړم چې د خپل ځان د ساتنې لپاره راټول شي او شخصي دفاع ترسره کړي. عطا محمد نور د امنیت شورا په تصمیمونو انتقاد کړی دی او ویلی دی چې تر دمه د شورا هیڅ داسې پریکړه نه ده نیولې چې د امنیت ښېګڼې په برخه کې موثره واوسي. نور وویل چې د امنیت شورا تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش حضور افشا کړ، خو هغه هم وروسته له وخته دا کار ترسره شو. عطا محمد نور چې د روسي ډیپلوماتانو او د بلخ مدني فعالانو یوې ګډې غونډې ته خبرې کولې، له ګڼ شمېر غربي او آسیایي هیوادونو سره یې د افغانستان ستراتیژیک تړونونه بې ارزښته وبلل او ویې ویل چې دا تړونونه د افغانستان په ګټه نه دي. ښاغلي نور وویل چې د یادو تړونونو په لاسلیک او د وخت په تېرېدو سره نه افغان پوځیان په مجهزو وسلو سمبال شول او نه هم دوی ته نفتي اکمالات برابر شول.
څه شد این پیمان استراتیژیکی که پی هم امضا شد؟ پیمان استراتیژیک یعنی چی؟
څه شو دا استراتیژیک تړون چې لاسلیک کړی و؟ استراتیژیک تړون یعنی څه؟ له هر یوه بهرني هیواد، اروپایي هیواد او له نورو سیمه ییزو هیوادونو سره مو امنیتي تړون لاسلیک کړی دی.
رفتن او پیمان امنیتي امضا کړل.
نور د امنیت شورا تر ټولو لوی کار دا بولی چې په افغانستان کې د داعش حضور خبره کړې او هغه یې افشا کړې ده. په داسې حال کې ته محمد نور د شمال د امنیت په ټینګښت کې د ملي یووالي حکومت مدیریت ضعیفه ګڼي، چې په ورته وخت کې بیا د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس په توګه د نصرالله ارسلایی د معرفي کولو پر مهال دا په ټینګه رد کړه چې ګواکې د ملي یووالي حکومت نامني شمال ته غځولې ده او په بدامنیو کې لاس لري. عبدالله همدارنګه زیاته کړه چې ځینې مسایل وخته ضرورت لري، خو د ډاډ ورکړ چې د ملي یووالي حکومت به د ملي منافع څخه په دفاع یو موټی او متحد عمل کوي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادۍ رادیو، بلخ.
تو پیغامونه چې تاسو د افغان بسیم د تصوتل شمیرې له لارې راسته ولیدي. یار محمد احمد زیلی کې باید امریکاییان خپل استلی ځواکونه بیرته افغانستان ته راولي ځکه چې طالبان سوله نه غواړي. کائنات سادات له هلمند لیکلي هغه وخت به امنیت راشي چې جګپوري چارواکي له شخصي ګټو تیر شي. عبدالاحد افغان له هلمند په راستولي پیغام کې ویلي ناامنی زموږ د خلاصو سرحدونو څخه را پیښه ده. که سرحدونه وساتل شي ناامنی به هم ختم شي. عصمت الله هم د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلی دي، زما په نظر د افغانستان د خلکو ترمنځ هماهنګي نشته او ټول بې اتفاقه دي. هر څوک د خپل جیب د ډکولو لپاره کار کوي او د اسلام او خپل ملک لپاره څوک کار نه کوي. لس بجی او دیرش دقیقه شپې د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس د لنډو خبرونو وار دی چې مرضیه احمدزی وړاندې کوي.
په بادغیس ولایت کې سیمه شروکی وایي وسله والو مخالفینو د دغه ولایت جوان ولسوالۍ نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا مشر بهاءالدین قادسی ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې له دوو بجو راهیسې له دغه ولسوالۍ سره ارتباط قطع شوی او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسله والو مخالفینو لاسته لوېدلې ده. په کندهار ښار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطعې د وسله والو مخالفینو په ډلهییزه حمله کې څلور تنه طالب وسله وال وژل شوي دي. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لري شو. په افغانستان کې د سیمه ییزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بے اساس خبرې کړې وي. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د وغره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه لا روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه اووه څلوېښت تنه وژل شوي او پنځه ویشت نور ژوبل دي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالا ولایت کې په خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسله وال لاس لري. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون شنبه اعلان وکړ چې د لایبریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروسه پاک شوی دی. په وروستۍ کې په لایبریا کې لږ تر لږه څلور زره اووه سوه کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. او د شمالي کوریا پرون شنبه اعلان وکړ چې د بالستیک توغندۍ نوې ډول ازمویلی چې تر اوبو لاندې هدف ویشتلی شي. د شمالي کوریا چارواکو دا نوی میزایل د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله بللې ده.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه، ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د اویایمې کالیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې پرون ستر پوځي پریډ یا رسمي ګذشت ترسره شو. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني نازیانو د بری په مناسبت د مسکو په سره میدان کې دا پریډ ترسره شو. مراسمو ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یو شمیر نورو هیوادونو مشران او چارواکي ورغلي ول. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د دوهمې نړیوالې جګړې د بری د ورځې یا ویکټوري دی د لمانځلو لپاره مراسمو ته په وینا کې له هغو ټولو هیوادونو مننه وکړه چې د جرمني نازیانو په وړاندې جنګېدلي وو. پوتین په ځانګړي ډول د امریکا، فرانسې او برېټانیا یادونه وکړه. ولادیمیر پوتین وویل
Мы всегда будем помнить, что победа была добыта.
موږ به دا تل په یاد لرو چې د صادقانه اتحاد په پایله کې بریالي شوي وو. دا بری د ټول شوروي، د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د ورورولۍ او یووالي نتیجه وه. په مسکو کې پرون په دې مراسمو کې ډېر پرمختللي پوځي وسایل نندارې ته وړاندې شول. د چین ولسمشر شی جی پینګ، د کیوبا ولسمشر راول کاسترو، د زمبابوې جمهور رئیس رابرټ موګابي د نړۍ په هغو شلو رهبرانو کې وو چې پرون دې مراسمو ته ورغلي وو. خو د زیاتو غربي هیوادو رهبرانو د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې له امله دا مراسم تحریم کړل او نه ورغلل. د روسیې ولسمشر په دوهمه نړیواله جګړه کې د چین د ونډې ځانګړې یادونه وکړه. وویل چې د روسانو په څیر میلیونونه چینایان په دوهمه نړیواله جګړه کې وژل شول. ولسمشر پوتین په هغه مارچ کې هم ګډون وکړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړي پکې راغونډ شوي وو. پولیسو ویلي چې لږته لږه پنځه لکه کسانو چې د خپلو عزیزانو عکسونه یې لېږدول پر سره میدان په دې مارچ کې برخه درلوده. د دوهمې نړیوالې جګړې یوه ګډون کوونکی ستانیسلاف پیتراکوف چې اوس واتیا کلن دی پرون په مسکو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل
Я себя чувствую очень хорошо. Вы знаете, для ветерана самое
большое... Можу хара сахти тирака. Дери стунзиве. Хо муж хага стунзиве галали, ау джагра му вагатала. Муж хпал хиват пирта джоркар, ау назам тинг шо. Хага цачи вросто усвал бела пуштанада. Хо заба уоли нан хошала наем. پا په دوهمه نړیواله جګړه کې لږ تر لږه 6.5 میلیونه روسان ووژل شول. په روسیه کې تر 80% زیات خلک وایي چې د کورنۍ نږدې غړی یې په دې جګړه کې یا وژل شوی او یا ورک شوی دی.
د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر دې مخکې د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نوم خو مې وحید الله ترخیل پولی چرخی کې اوسېګم. زه خو صاحب خپل رهنما لرم، دفتر مې ده. خو نن سبا په افغانستان کې دغه دوه کاله سیدا کاروبار نسته ده. زموږ کې لانجی راوځي، ما په تا خرڅ کړي، تا په ما خرڅ کړي دي. خو دلته 80% 90% خلک زه ګورم، څونه چې زه ګرځم دا خلک ټول غربت سره مخ دي.
تاسو په خپل رهنما کې د څه کومه مسله سوي ده چې هغه هم ځکه څو ځله خرڅ
بلی وو د شیم ستا یو څنات څه بازی ټیم کې
مثلا څه رقم؟
یعنی مثال یو زمکه دا دوه کسان مونږ لار خیز دغه په ترتیب باندې خرچیږي په دا اس مونږ کو سبا یا هفته لسرج پس یو سړی راځي ولی هغه زمکه خو دې ما وو وورو راولې دوی دواړو سودا کړي نه ویلا ما پلان کې نه خېستو بیا د شه مشکلات سره راځي. او نن سبا افغانستان کې پروژې رسمي کمې دي، ولې نن سبا زمکه چې ټولې دي دا په خپل سری کار ده اروپي کوالی دي.
په کومه کې مشکل راځي؟
مشکل په هغه کې راوځي چې غیر قانوني صحیح
ځینې کسان وایي دغه د رهنما البته ټولې نه ځینې کسان لاسو سره لري دو خلک.
نه صاحب زه دا درسره منم چې دې کې به یو څه غلطي او مشکلات دي. سره 15 کسان چې وای په یو ښار کې خی نو ښار نه ورانیږي. ټول افغانستان کې چې کوم کاروباري د رهنما والا دي په غو زه دغه کومه چې صادقانه کار وکړي نه د افغانستان خلک یو مشکلات سره مخه کی.
مخکخی خزی
مخکښ شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د نن د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کاناډا څخه راغلم پس له څو کالو. دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شیان پکې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکاره ځای پیدا کړم. او بالاخره زه د داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یوه ډېره نجسه بندیخانه و چې په دې کې څان موجود و، په دې کې انسانانو ته اجازه یې ورکړه سی وی درشتهغو د موږ داسې فکر وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باندې واوري. موږ موزیم نه لرو او زمنان د ځوانانو لپاره یو تفریحه سی. نو ما ځکه چې ژوند زای الحمدلله نو چې سړی گزاره پک شو کې نو می د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده اوږد د دې و مخ ته می یو تعمیر جوړ کی چې په هغه ځای داس فکر مې وکړ چې دا غا تعمیر به یو کافي شاپ وي. یو کافي شاپ وي، آیس کریم او کافي او چای او دا به خپل کیږي. هغه چې زندان په خوا د اوس د پاره به د اکسرسایز او تاک وي، کزانانو اکسرسایز کاوه او ری به د خپل تمرین پکښ کوي. او د باندې چمنو میدانو د باغ دا چې دی دا به د کوچنیانو د بازوي ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپل د ولایت تعمیر او خپل د تاسوینه د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دي دا به هم په د موزیم کې شامل دي. دامي خپل ارزو ده او که خدای وکړله چې راتلون د والی سب د پروګرام په تعقیب کې د دې خبر شی شی جوړ شي.
تر کومه ځای چې معلومات لرم تاسو د اینو زیژنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامع او کالي برابر وي چې تازه زیژېدلې وي.
زه یو ورځ شفاخانې ته ورغلم ځکه چې خپل نسای ولادي ډاکټر یم. نو د رخصتي ورځ ولاړم د شفاخانې نسای ولادي ورته ورغلم چې زه د مریضانو آل وګورم چې د شفاخانه په څه شکل ده. او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یو خاطر پرېږدي. د عادي حالت د مریضانو چې مې وکړتي مریضان شو، ولی یو دوه مریضان مې ولیدل چې کوشنۍ په خپل لمن کې وتره کې و چې کوشنۍ په خپل لمن کې پیچلې و. لاس دې کې مخکې پیدا سوی و د خپل پر ځکناسته خوشنې هم پیچلی خپل لمن کې نو مارتل توري او خوشنې دی ولي په لمن کې پیچ ورکه د نرسان وی نرسان چې خوشنې نور کا او نرسان تم چې تاس کلی په واغونې نو د خلص دی او دا یا خمزه ک باندې خدا بس نه بغلس او هو ویل مش شینه لرو مش اصلا اضافي شینه لرو چې مش د خوشنې په خوشبو بي دا به خپل کلی ور سره راو او دې چې مل چې کلی یې ول خور ز کلی نه لرو زه بیا وړم دغه سپد لمن کې وړم تر کوره پوري نو ما چې دا حالت ته وکتل چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندي کې اصلا څوک پر انسانانو بولي نه او د پڅنګ کې دغه د کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د شروع څخه دی داسې به لباس او لڅ پڅ پیدا کیږي به ډوډۍ او به کالو نو دغه د پرمې چاره وسنجول چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي د مکتب د نجونو سره د لسمي ولسم د ولسم سنف د نجونو سره مې خبري وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوي به له هغه څخه خام مواد به زه درنیسم تاسو دغه جوړوي جاکټان ورته وایس خولي ورته وایس بس کلی مې روشل چې سره کمی جوړ کړي د کوچنی نوزاد کلی څنګه جوړي دا ستاسو لپاره هم د آینده لپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته آماده سي چې نوزاد کلی به څنګه جوړ شي نوزاد کلی په خیاط نه جوړي د نوزاد کلی داسې نه جوړي چې فیشني وي یا زیږي یا دغه بلک سم به جوړ شي هغه مې روشل ادي دا کار شروع کړي د اينولسي اولينه لسو چې د ابتکار پلاس کې واخستي اکثر په خپل د کلی ته یکړه بل دې چې زه خام مواد وکم اما روس تر هغه خام مواد مختلف مکتبو په دسترس کې جوړ او غي د کلی جوړي او شفاخانه ته تقسیمي چې د بيوزل مرزان ته باید اور ورسي
تاسو یو څو نور داس پروګرامونه هم ته یې کړی دي چې پاغه کې انجنونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده د دغه پاک معلومات راته
اصلا د دې پروګرام هڅه مو دغه نقطې څخه شروع کړله ما خپل ژوند را پزړه کی چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې زه د خپل د زرونی نه د لیسې څخه فارغ شوم نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل زه چې مقایسه کوم د سنجونی د خپل وخت سره به جرأت سوي دي با جرأت نه دي او د خبرو قدرت دوني نه لري چې دی یو خپل شکایت او خپل جغ به ځای ته ورسي نو دا کار مې د اول سره څخه شروع کړ د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دوتول یو ورځ نجونی یو ورځ الکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن چې دی په دا ولایت وو پیژنې چې دا ولایت څه شي دي او دا والی څوک دي کوم مسولیتونه لري کوم کارونه کوي او دوی د ولایت لار بلد کې هدا کل شي مشکل ورته پیدا شي به دلته راځي خپل مشکل حل کړي نو دوی به مې دا وتول دلته تقریبا د دروز ورو په شاوخه کې شاګردان مې دلته راوستل مختلفو وختو کې چې دوی براغله یو څلويشت کې پنځه څلويشت کې به ما کار سره وکړي خبرې مې مجز دا کړلې سوالونه مې په لاس ورکړل چې دا سوالونه سره کې په دغه ترتیب ویل کېږي دا روسه تر هغه به مې والی صبر تر دعوت کړي ادی هغه وخت آماده او په جرجرات سره به خپل پښتني سوالونه د والي صاحب څخه کول په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي دا سني چې دوی در سره یو جلا او زوی جلا دوی ځان مسؤل وبولي دلته په جامع کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي او حکومت آینده د دوی دی باید دوی په دې پوي چې حکومت چی شدي تشکیل چی شدي مسؤلیت چی شدي ولایت چی شدي شاروالي چی شدي دا ټول به مرته تعریف ول او یو اولیه مواد به په لاس ورکول نو یو بر تعلیمي ورځ مې د شاګردانو معنی ولت مراکش ته دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجه ګیری دا سول فصل د روز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو او کڅوک چې نه وشه هغه بم شس و پسې وسلويشت د کوڅه ولینچونی وار په وار به سرکشته کدی او مخامخه کتلې نه سوې چاته خبرې هم بعضی شی وی ولې اکثره د خبرو قدرت مخې کم درلودي نو د دې لپاره چې په کوښنی کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیته ضرورت لري نو د فامیل سره شروع کیږي نو که فامیل سره زموږ وسنر سره سړي چې موږ ودی تو اچ تاسو د اولادو ته څو وایس عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار له لارې اما دوی څنګه ژر تربیه کو دا ژر تربیه د لپاره مو د کانټست مقالو مختلف ټایټلونه به مو ورکړي او د وکاله کیږي چې دا کار کوو شاګردان ته ځان سره کښینی د موضوع باره کې فکر کوي مقاله لیکي بیا په هغه کې به موږ وکړل هغه بهترین به مو راپورته کړي یو توفه یو جایزه یو شی مفتتین کړي وو د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وو ویل ته په ولایت به مو دعوت کړل په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړه کړې به مو دعوت کړې معلمان به ورسره وي دا فقط یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف د لپاره موږ دا کار کوو Thank you.
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه درته وړاندې کوم. مینوالو، تاسو به په کابل کې د باغ قاضی او یا هم قاضی باغ نوم حتمی اوریدلی وي. دا باغ د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري او د عاشقان او عارفان زیارت په لمنه کې جنوبي برخه په خپل موقعیت سره راښنه کړې ده. داسې ویل کیږي چې دغه باغ سلګونه کاله پخوا د افغانستان د هغه وخت د قاضی القضات له لوري جوړ شوی و، نو ځکه د باغی قاضی په نوم مشهور شو. اوریدونکو، نور به وږمې رشیدي ته غوږ شو او له هغې به واورو چې باغی قاضی څومره قدامت لري او کوم تغییرات پکې راغلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په زوړ ښار کې د باغ قاضی په نوم یو ډیر پخوانی باغ چې سمو د وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري ورغول شو موجود دی. ویل کیږي چې په ویلو کې دغه باغ د یوه قاضی چې فیض الله نومېده شخصي ملکیت و، خو د داود خان په وخت کې یاد باغ دولتي ملکیت وګرځول شو چې لا هم د دولت ملکیت ګڼل کیږي. د یاد باغ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو داسې ویل کیږي چې دغه باغ د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په واکمنۍ کې هغه وخت جوړ شوی کله چې له کندهاره کابل ته د افغانستان مرکز را انتقال شو. درې شپېته کلن احمد ګل چې ځان د کابل ښار اصلي اوسیدونکی ګڼي وایي چې دغه باغ د تیمورشاه له واکمنۍ را په دې خوا جوړ شوی دی. دا یې د تاریخ په اړه وایي.
باغ قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نه شمیرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی. کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار نه کابل ته انتقال کړ، په دغه وخت کې فیض الله خان په چې د وخت قاضی القضات و، د ډیرو ښه خدمتونو په خاطر چې ډیر ښه خدمتونه د ترسره کړي وو، د تیمورشاه لخوا ورته ځمکه ورکړل شوه چې تقریبا د ځمکې مساحت 15 جریبه و او موقعیت یې د بالای سار د سنگ نه د خواجه سپا تر لمنه او چنډوله پورې رسېده. د هغه لخوا پکې یو ډیر ښکلی باغ جوړ شو چې د باغ قاضی په نوم ونومه، خپله قاضی جوړ کړی و دې په خاطر د باغ قاضی په نامه یاد شو. او بهترین باغ و ډیر ښکلی باغ و، حتی خلکو وختل چې هلته لاړ شي، هلته منظرې وکړو، هلته میلې وکړو. اما متاسفانه د تیرو جنګو په اثر د باغ ډیر زیانونه موندلي دي.
اوریدونکو، موږ د کابل زوړ ښار ته لاړو او هلته مو له باغ قاضی څخه لیدنه وکړه. په دغه باغ کې اوس مهال نوې کینور شوي ونې موجودې دي، خو هغه پخوانۍ ونې چې لسګونه کاله عمر لاره اوس نشته. دا ځکه چې کورنیو جګړو دغه باغ ته زیانونه اړولي وه او څو کاله پخوا د آغا خان بنسټ له لوري بیرته ورغول شو. په دغه باغ کې د نورو تفریحي ځایونو تر څنګ د لوبو یو لوی میدان هم موجود دی چې ګڼو تنکو ځوانانو پکې د فوټبال لوبه کوله. د دغه باغ شمال ختیځې څنډې ته په یوې لوړې چوترې یو 50 کلن بوډا ناست و. نوموړي خپل نوم فیض الله ښود او ویلې چې باغ ته څیرمه یې له نیکو ورته پاتې کور موجود دی او همدلته اوسي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه یې درکوو.
ده باغ ده قاضی بی نوم ده قاضی بی ده با قاضی بیا دن قاضی بی امان الله خان نخرد کرده بی پس او زره امانی پیسه او زفت چه ایدی داود خان زفت کرده ایدی اقیه نه پیمنده ای جورس و اقیه بیا چارتراشون لگیده لیوی خوست بیا که آرامی دی که نارامی دی خو بیا باغ جور شو اب دلته که ما احتا که نستل ایمه دلته سوایی باغچه شهیدای سه اوت هم دلته دی دره بدون لاله دره بوتا گل لاله او دره دانه دقیقی دی دره دانه دقیقی دی او دره دانه دره را رو بایی سرایی به نوایان به زاینه او با قاضی خپل زایدی خو ما خیال داری که دده نام بدل کو بین بانو پرسان خانه باغ چیشه؟
پرسان خانه
او تو با قاضی خلاشی
ولی ورته تاسی غواری چی نوم بدل که پرسان خانه ورته اوٹا کهی
خدا سی دیگه پرسان ندی دلتا اورانی تیگی گلان بیشتی ولی سوگ ندی که دنه وای که وای ما کوا داسی که
دقا قاضی چو کو؟
قاضی خو قاضی فیضالله و به عبدالرحمن خان پا دوره که به قاضی یا تجار به عبدالرحمن خان سر پیسه لگه دلیدی پا جنگونو قرض کلیده باز بده که پاچاش عبدالرحمن خان به خوگری که به تجار بانده که پیسه ندر که او به گفت به قاضی و فیصله شو قضانه به قاضی فیضالله و فیصله کلیده که وای عبدالرحمن خان دیده پیسه در که پا شریعت که قضداریه که پاچایه که سلطانیه خو قضداریه باز دیده بخاطر که دغه چی اقوائلشو به باغ درده توفه در کلیده عبدالرحمن خان پا قاضی بانده به قاضی پا امان الله خان پا دوره که دینه خرس کلیده
اقا وقتی تقریبا چی دای جوریده دلتا چشه و کم بوتیو؟
بدم بایده توتانو سم باغ بی سم باغ زایر خان پا دوره که دینه ریلام شو دیده درختانو بیا پاک شو دلتا یاو میالگای پاتوی درخت ناک درخت ناک با قاضی
ولی لیلام که
دنه به دا دایر خان پا دوره که دیگه اغیین پیسه کار بیدی ما خو پیسه هم کار نبود اغیی پیسه کار نبود خب یه دقیقه درخت که ناک درخت وای دنه ولوس پیسه جمع کلیدی او تاوان در کلیدی اخپل ولوس آخسته دیده دنه واسه یه ایتراک هم کار نکه یه لا برای خدا دیدقه ملداسه چلیگی
لکه غلی فیضالله سره په خوا کې یو بل سپین ګیری چې لال شانو میږي ناستو نوموړی هم د باغ قاضي په اړه خبرې لري هغه وایي
دغه څه معلومات لرم چې دا باغ قاضي و دلته ډېرې ښې میلې کېږي د هر څه چې میلې وي د اتان و پکې د چرګ میوه و پکې میلې وي پکې د زرکان و پکې میلې وي د اتان و پکې میلې وي دغه څه خلک به چې راتله په دې منطقه کې به میلې کولې پهلواني وه دلته وروره توپنګ جنگی وه دلته وروره کار جنگی وه څه شی چې کېده په کابل په ښار کې په دې منطقه کې پیسه دار سړی و باغ د همغه په نام باندې باغ جوړ شوی د اول شخصي و بالغ دا حکومتي د داوود خان په وخت کې به شاید دا حکومتي سوی
کاغلی لال شاه وایي چې په اوس وخت کې دغه باغ ته یا هم بیکاره کسان د چکر لپاره راځي او یا هم هغه ماشومان چې غواړي دلته لوبې وکړي راځي
دا زمونږ دلته راغلی یاستو په نسبې لس دقیقې ناست زلم په تنګ بیرته ځو په دې وخت کې دغه خلک راځي دغه بعضې خلک چې بیکاره دي په دغه کورو کې له هر ځای راغلي دي خپلو کورو کې دي راځي او چکر لاړ شو هلته دلته چې راشي خونجګر شي بیرته ځي په خپلو کورو کې یعنې باغ قاضي تقریبا له پنځلسو تر شل جربه وسته ولې په دې شل جربه وه ډېر خلک را مخکې شوي دي فرض که دا مکتب یې را مخکې کړی درست دا کوڅه مخکې شوي پنځه جربه پکې تللی
میر احمد یاد هم یو له هغو ځوانانو نه دی چې د دغه باغ د تاریخ په اړه یې له مشرانو خبرې اورېدلې
مشران داسې کیسه کوي چې دا باغ چې و اوله کې شخصي و بیا هغې نه وروسته فکر کومه داسې وایي چې د دولت ولکې ته ولې د دې کې څه ونې وي هغه یې ووهلې هغه ونې ټول لیلام شو نه دا باغ یې په یو ډول له منځه لاړ د هغې نه وروسته بیا هڅه وشوله چې دا باغ راورغول شو جوړ شو تر دا چې اوسني حالت ته رارسېدلی
د ښاغلیات په خبره چې که څه هم اوس دغه باغ د کابل ښاروالۍ له لورې رغول شوی خو هغه اشخاص چې د چکر لپاره راځي ښاري فرهنګ په پام کې نه نیسي هغه وایي
خپله د دې باغ یا د ټولو باغونو په کابل کې د ټولو میله ځایونو یو عمومي ستونزه ده خصوصا په دې باغ کې مشته دی د ښاروالۍ مسؤلیت دا دی چې دا باغ یې جوړې کړه ویرغه و هغه کوم کارونه چې باید شوی هغه پکې وکړه خو د خلکو د ټیټ فرهنګ د وجې نه دلته یوه ستونزه شته دی مثلا دلته خلک د ساتیری دپاره راځي تفریح دپاره راځي دلته لوبې کوي ساتیری خو په برعکس که د دې باغ په خلکو باندې کوم حق جوړیږي هغه نه ادا کوي مثلا دوی دلته خوراکو کې د خوراک شیان هم دلته ګزار کوي اوبه اوس کې هغه ګیلاسونه بوتلونه هغه دلته ګزار کوي دینه بغیر کوم ځای نه چې د ګرځېدو د پاره نه دی په غزاینو کې وګرځي هغه بوټي وباسي یا دینه ترڅنګ داسې کېږي چې مثلا ځینې خلک راځي کورنۍ سره راځي ځان سره وړ ماشومان راوړي هغه ته حتی دا نه ویل کېږي چې د غزاینو د بوټي مې وباسي ګلان مې وباسي نو دغه د خلکو د خپل کم فرهنګ چې موږ باید ولرو د میله ځایونو د ساتلو داسې ورته باغونو د ساتلو هغه نشته دی. نو د ښاروالۍ خدا نشي کولی چې سر کس ته بیل بیل ووایي چې تاسو دا کار کوئ دا مه کوئ، ځکه د ښاروالۍ مسؤلیت دا چې باغ ورغو. نو د دې د ساتلو د پاک ساتلو د منظم ساتلو دا د سیلانیانو د راتلونکو خلکو مسؤلیت دی چې باید هغوی احساس کړي.
د قاضي باغ یوازې د خلکو د میلې او د مې ځای نه دی، بلکې دلته د یو شمیر غریب کارو د کار چاره هم روانه ده او بیلابیلو تنکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. سلیم او نعیم دوه هغه ځوانان دي چې یو له باغ قاضي سره نږدې د ډوډۍ پخولو دکان لري او بلې په باغ کې روټ پلوري. وایي چې د مزدورۍ چاره یې ډیره ښه روانه ده. دوی وویل
پیلی وضعیت همدا ده چې خلک سبایي ملازان په وخت کې خلق ورزش ته راځي چې ورزش کوي او بیا د ورزش نه بیا هم د خلک راځي او تفریح ته تفریغا ځای ده. سبایي او هغه سبایي ملازان هم خزي راځي ورزش لپاره هم هغه سړیان راځي ورسته بیا هغه خلک راځي نو تفریح لپاره پرخوال او ولز جریبه یا تل جریبه راځي. دا هر رقم لوبه کې خلک ورزش ته راځي او کیک بوکس در ده او یو ورو ولا تنا کیک بوکس ده همدا رشته نه راځي هر رشته نه راځي الته ورزش کوي.
نم من نعیم ده.
نعیم جان دلته څنګه راغلی باغ قاضی ته؟
دلته کار کوو.
څه کار کوي دلته؟
دلته روټ خرڅو کار بار کوو. هم مثال کې سات مې تیرې کم خرابي مې کېږي.
دلته خلک راضي چې کار ته پاره؟
هو هر وخت خلک راضي.
تقریبا د ورځې په څومره کسان راځي؟
زیات راځي، بشمار نه. یو 50 شپږ څنډه نه پاره دته راځي تو باندې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، خدای دې وکړي چې په وطن کې امن راشي، بیا به ټول فضا رنگینه وي او د وطن هر سیمه ته به سیلانیان د چکر لپاره ځي. په همدې هیله نننۍ خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سر پر نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے
جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے
لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سرارتا و منډا لکه غاڼه سرارتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کولای دی
جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 خلده
ی خلکو 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 کول خلکو منی سای جون دن تا ټوپک منی س د قرات کتاب کې دوان خدی یا و بنکد تاوس بلد جانان تصویر و ازموی نکد نقل یا وڑو که کاغس او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو که ده پتو غم و خون خوله ده
جن جن ژوند ښکلی دی ژوند 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 ښکلی دی د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسینجر کې یې ځواب غواړي په مسینجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خولی دی ژوند